په سلام دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وای واشنگتن په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لار په پام کې نه لري. په کابل کې پر یوه جمعه د تیر ماشم د حمله مسؤلیت داعش ډلې منلې ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. اوسم د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه. افغان امریکایي چارواکي وایي په کابل کې پر یوه جمعه په پرونیو ځنوژنکو بریدونو کې څلور کسان وژل شوي. ځینو دیني عالمانو له اجرایه رئیس سره په کتنې کې په افغانستان کې وروستۍ حملې وغندلې. د امریکا مشرانو جرګې پر روسیې او ایران کلک بندیزونه تصویب کړل. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یوه جمعه په پرونیو ځنوژنکو بریدونو کې څلور کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کابل سرپرست امنیه قومندان جنرال حق نواز حقیار تیر شپه د دې حمله په اړه ازادي راډیو ته وویل
درې نفره شهید دی ملکی دلته منسترازی او په زمین کې څلور نفره ملکی هم زخمیان بار راوړي. یو نفر قومندان ټوله زمونږ شهید کیږي، څلور نفره ملی پولیس هم زخمی دي.
داعش ډلې په خپل خبری ویب سایټ عامخ کې د دې حمله مسؤلیت منلې ده. دې ډلې تیر جمعې د شیعهګانو پر یوه بل جماعت دغه راز تیر کال په دوبی کې په کابل کې د جنبش روشنایی پر لاریون د انتحاري حملو مسؤلیت هم منلی. ځینو دینی عالمانو له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنې کې په افغانستان کې وروستۍ حملې وغندلې. د اجرایه ریاست په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوې راغلي، دینی عالمانو وویل دغه حملې په هیڅ دین او مذهب کې د منلو وړ نه دي. کابل، خوست او هرات د روژې مبارکې میاشتې پر مهال د وژونکو حملو شاهدان وه. په هغه حمله کې چې د غبرګولیا جوزا پر لسمه په کابل کې وسوه، د افغان مقاماتو په وینا 350 ډیر کسان یې په نتیجه کې ووژل سول او تر 460 نور ټپیان سول. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دغه حمله په پاکستان کې ډیره د حقاني شبکې لخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته سوې، خو پاکستان دغه ادعا رد کړې ده. د کندوز چارواکي وایي هغه 15 تنکي زلمیان نیولې چې وسلوالو مخالفانو پیسې ورکولې او دوی په بدل کې په کندوز کې ماینونه ایښول. د کندوز د والی وایي سید محمود دانش پرون په یوه غونډه کې تورن کسان خبریالانو ته وښول او ویل چې دوی له یوه کال راهیسې په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. یوه نیول سوي ځوان خبریالانو ته وویل د بلخ ولایت له چربولک ولسوالۍ څخه د دینیز دکړو لپاره کندوز ته راغلی وو، خو هلته د ماین ایښولو روزنه ورکړل سوه.
خیر شب رحمت مین راغو دا وایو سن په بازار کې آتا جنجر پسې وځس پوه موږ متا ته به پیسې درکو.
د کندوز د سیمه ایزو چارواکو په وینا 15 وړ کسانو ته د تروریستي حملو روزنه په چردرې ولسوالۍ کې ورکول سوي ده. د سمنګان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو تر ټولو مهم مرکز نیولی دی. د سمنګان د ولی ویان محمد صدیق عزیزی ازادي رادیو ته ویل چې د البرز شپاش په نامه د عملیاتو په لړ کې په کوزې درې سوف ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه قومندان قاري انس مرکز د افغان ځواکونو لاسته ورغی. شغلی عزیزی زیاته کړې چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کلي هم له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه سوي دي. په سمنګان کې د البرز شپاش په نامه عملیات تیره اونۍ پیل سول. د امریکا مشرانو جرګې پرون په یوه خوله پر روسیې او ایران کلک بندیزونه تصویب کړل. جرګې د دوو منفي رایو په وړاندې په 98 مثبتو رایو دا لایحه چې اوس به د وروستي تایید لپاره د استازو جرګې او وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لیږل کیږي تصویب کړه. پر روسیې د بندیزونو په قانون کې تعدیل د هغو پراخو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې پر ایران هم د دې هېواد د بالستیک توغندیو د پروګرام د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسایلو له کبله بندیزونه لګول کیږي. روسیه د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور لګولې چې د سوریې د ختیځ په هغه اډه کې چې د اسلامي دولت ریال یا داعش خلاف وسلوال جنګیالي پکښې روزل کیږي د بشر الاسد د حکومت پر ضد توغندي ځای پر ځای کړي دي. د روسیې دفاع وزارت په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې امریکا له اردن څخه د امریکایي ځواکونو التنف اډې ته د هیمارس توغندیو د توغولو دوې دستګاوې لېږدولې دي. پا په بیان کې ویل سوي چې له دې تجهیزاتو څخه د سوریې د حکومت پر ضد د حملو په مقصد کار اخیستل کیدای سي. ویل سوي چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف ځواکونو چې د داعش پر ضد جګړه کوي په منظم ډول د سوریې پر هغو پوځیانو چې له اردن سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي هوایي حملې کړي دي. د واشنگتن پولیسو د ترکیې د 12 امنیتي مامورانو او پولیسو د نیولو امر ورکړ. دا کسان د می پر 14 امریکا ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر پر مهال پر اعتراض کوونکو په حمله کې پلاس لرلو تورن دي. د واشنگتن ډي سي د پولیسو قمندان پیټر نیوشم پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په مشکوکو کسانو کې امریکایي او کاناډایي اتباع هم شامل دي.
Using video of the incident,
police to anidli de khpresevi video pamrasta pa haga hamla ki dakhil gan mashkuk kasan tashkhis kri de se shami puraz shari police de shpar so kasan o de niwalo hukm tarlas kar chi zumush po bawar po hogo hamlo ki las darlo dwai amrikayat ba dwa kanadayan aw nuri turkandi. د ترکیه ولسمشر اردوغان پرون په انقره کې د وینا پر مهال د امریکا د حکومت د پریکړه وغندله او پښتنې وکړه چې د څه ډول قانون دی. د ژمنه وکړه چې له سیاسي او قانوني لارو چارو به د دې حکم پر ضد مبارزه وکړي. په امریکا کې د ترکیه سفارت ادعا کړې چې اعتراض کوونکو د کوردستان له کارګر ګوند یا پی کی کی سره اړیکې لرل. په ترکیه کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز لګېدلی. خو د واشنگتن ډي سي د پولیسو قمندان وویل چې له پی کی کی سره د اعتراض کوونکو د اړیکو په اړه هیڅ راز شواهد نسته.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د امریکا دفاع وزیر وی واشنگتن په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لار په پام کې نه لري. د ولسمشر یو سلاکار وی د سولې هڅې هم تیز سوي.
زه فکر کوم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
په کابل کې پر یوه جمعه د پرونی ماښام د حملې په اړه هم معلومات درکوو.
دوه نفر مهاجن راځي او مستقیما د الزهرا جمعه دروازې ته رسیږي، حمله کوي په دروازه باندې.
داعش ډلې په پرونی حملې سره غوښتل څه ترلاسه کړي؟
هغه هیوادونه یا هغه کړۍ چې د افغانستان نه بهر دي، کله چې داسې حملې داعش کوي بیا د هغوی حمایت هم داعش ته لا زیاتېږي.
د کورنیو چارو وزارت یو معین په کندهار کې د پولیسو د لا تجهیز ژمنه وکړه. امریکا پر ایران او روسیې تازه بندیزونه ولاګول. په کم عمر کې د ودونو په اړه ځانګړی تفصیلي راپور په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. 219 پروګرامونه هم د خپرونې یو برخه جوړوي. د هر ماشوم لپاره د یونیسف مرسته جوړ شوی پروګرام او کور کلی کورنۍ پروګرام. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي امریکا په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لاره په پام کې نه لري. امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د سیمې په سطحه اقدامات شامل وي. له بلې خوا د افغان حکومت چارواکي هم د سولې په هڅو کې د نوي خوځښت خبر ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په واشنگتن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ کار روان دی، د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې پخلاینه وي. جیم ماتیس چې پرون د کانګرس د استازو د جرګې د بودیجې د کمیټې په وړاندې څرګندونې کولې، که څه هم په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو یادونه یې وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي اقدامات په پام کې نه لري. د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پایل خبر ورکوي. د ولسمشر سلاکار ملالی شینواره چې په خوا تر دې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې مهمه ونډه تر سره کړې وای، ملګرو ملتونو او چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړې دي. لازادې رادیو سره په خبرو کې میرمن شینواره پر دې موضوع نور رڼا واچوله.
اوس د ملګرو ملتونو سازمان هم بې توپیره نه دی او غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه را وړاندې شي. بل طرف ته د چین هیواد هم خپل لیوالتیا وښودلې او د افغانستان دولت هم تاسو لکه څنګه چې ولیده مثبت ځواب یې ورته ورکړی دی چې دوی هم د پاکستان باندې یو فشار دی یو قوی پتوګه را څرګند شي او د سولې په پروسه کې اغیزناک رول ولوبي. چې زه فکر کوم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
مرمن شینواره د پښتنې ته چې آیا افغانستان د سولې لپاره د هڅو له معادلې څخه پاکستان ایستلی، په جواب کې وویل چې پاکستان تر هغه وخت د افغانستان د سولې له معادلې نه وځي چې د تروریستي ډلو خوندي مرکزونه پکې وي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه په ورځ د سناد پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه، بلکه د سیمه په کچه اقدامات شامل وي. خغلی ماتیس ویلی چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه خپل سپارښتنه به ډیر ژر ولسمشر ډونالد ترامپ ته وړاندې کړي.
عمردل چې د امریکا دفاع وزیر وایي امریکا په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لار په پام کې نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستوي کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوي. په کابل کې پرون ماښام پر یوه جماعت په ځنوژونکو حملو کې درې ملکیان او د پولیسو د یوه ټولي قمندان وژل شوي دي. د کابل له سرپرست امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار څخه حمید مومند د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې حمله څنګه شوې.
دوه نفر مهاجن راځي او مستقیما د الزهرا جماعت دروازې تر رسیدي عمله کوي په دروازه باندې. په دویمه قدمه کې زمونږ پرسونل چې په د پولیس دي چې دا چک اجرا کوي دوی په دې مهاجمینو باندې عمله کوي. په دې سات کې مهاجم پوهیږي مهاجمین چې مونږ نسو کولای جماعت داخل ته ننوځو، نو د جماعت د چپ نه استفاده کوي اول ته اشپزخانه ته ځان رسوي. په اشپزخانه کې ځان ته چودنه ورکوي. تقریبا درې نفره شهید دی ملکی دلتا منسترازی په دې شهیدانو کې حاجی صاحب رمضان چې ډیر مخاور او قومي مشر ده دا هم وفات کیږي او په زمن کې څلور نفر ملکی هم زخمیان بار راوړي. د ملي پولیسو چې ډیر شهامت کړی دا او قابل د قدر دي. یو نفر قماندان ټوله زمون شهید کیږي، څلور نفر ملي پولیس هم زخمی دي.
مننه قماندان صاحب. کوم معلومات چې موږ تر لاسه کړی دي په دې کې ویل کیږي چې حمله کوونکي درې کس وو چې یو انتحاري حمله کړي، بل د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی او دریم کس لا درک ده. په دې ارتباط تاسو څه ویل غواړئ چې همداسې ده که نه دې ټول له منځه تللی دي؟
بعد له لسو دقیقو نه زه محل د واقعې ته رارسېدلی یم. زموږ معین صاحب ارشاد زما نه مخکې رارسېدلی وو. زه تاسو ته ډاډ درکوم څه اطلاعات چې اردنونه د کشفي موږ ته راکړل، دغه دوه نفره وو چې په داخل د اشپزخانه کې ځان ته انتظار ورکړی د انتحار.
مننه. یو بله مسله قمندان صاحب، په دې ارتباط باندې مخکینی معلومات استخباراتي موجود وو چې داسې کومه حمله په پلان کې ده، ځکه تل د داسې حملو نه وروسته بیا استخباراتي ادارې دی وایي چې موږ معلومات شریک کړي وو.
په مجموع کې اصلا په مختلفو نقطو کې ګواښونه موجود وو. اصلا دشمن تلاش کوي چې اوس په جمعاتو کې خپل عمل نه ترسره کړي. د روژې په میاشت کې زموږ ګران وطنداران په مختلفو نقطو کې څه په تقیاو کې وي او په مساجدو کې خپل عبادت ترسره کوي. دوی دلته چودنې ځان ته ورکوي. په ټولو تقیاو کې، په ټولو مساجدو کې زموږ بیدار پولیس، ملي ځواکونه ټول په ډېر ښه ویاړ سره دوی په خپلو نقطو کې خپل وظایف سرته رسوي. موږ تام آمدګي د ټولو حالاتو دپاره لرله.
یو بل مسله، تاسو معلومات څخه چې د حمله تر شا طالبان دي که داعش ډله ده؟
زه سیاسي اړخ نه څېړم، ولی صرف دومره ویلی سم چې هر څوک دي دا د دین او د وطن او د خلکو دښمنان دي.
د کابل سرپرست امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار و چې د کابل په یوه جماعت کې د پرونیو ځنوژونکو حملو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې مو اوریدل چې په کابل کې تیر ماښام پر یوه جماعت انتحاري حمله لشته لږه څلور کسان ووژل او اته نور ټپیان کړل. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر الزهرا جمعه د دې حملې مسولیت داعش ډلې منلی دی. احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې. شغلی اعظمي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي، ویلی دی چې افراطي ډلې پروژه کې پر مسلمانانو د برید په وسیله د کوم پیغام رسول غواړي؟
خپل غړو ته دغه وسلوالې ډلې دا وایي که تاسو د روژې په میاشت کې وژل سي او یا انتحاري حمله وکړي نو د جنت دروازې ټولې خلاصې وي، دا هغه میسج دی چې اکثر په ټریننګونو کې د خپل خلکو تور کړی دی، او یا مثلا خلک چې به ما مرکه کړی دی، بل خصوص چې مثلا په خارجانو باندې به حمله کولې، افغاني عسکرو چې په خارجانو باندې حمله کولې، نو دغه به ټول دوام دا دی چې په دغه میاشت کې دوی غواړي چې چون ریکروټمنت یې اسانه دی نو بیا د خپل فعالیتونو زیات کړي.
هغه څه چې ترلاسه کوي د دې حملو په وسیله د وسلوالې ډلې، هغه بیا څه دي؟
د ترستی ډلو بلموم په هر حمله سره د دې موقف یو څه پیاوړی کیږي. متاسفانه هر حمله چې کیږي چې هر ډلې مسؤلیت په غاړه اخلي، نه یوازې د هغوی د لمین د وړلو یې هدف دی، بلکې دائم هدف دی چې باید نور خلک راشي او د دوی دغه په حملو رسولو سره د هغې ترستی ډلې دا شتون لا رښتنه کیږي. خلکو ته دا معلومیږي چې دا ګروپ ډیر قوي دی. او یو شی چې دلته بل مهم دی، هغه دا دی چې هغه هیوادونه یا هغه کړۍ چې د افغانستان نه بهر دي، کله چې داسې حملې داعش کوي، بیا د هغوی حمایت هم داعش ته لا زیاتیږي، بالخصوص مالی دغه کیږي. ځکه ډېر واضح یم، بالخصوص عرب ممالک او هغه سلفي اشخاص په عربو ممالک کې چې د شیعګان خلاف دي، نو بیا د هغوی مالی منابع د دې پر ځای چې طالبانو یې تور کړي، بیا دا داعش ته لا زیاتیږي.
دې ته په پام سره چې پرونی حمله د کابل په دشت برچی کې د شیعګانو پر جماعت شوې ده، ستاسو په فکر حقیقتا د حمله بچا کړی وي؟
د داعش تشتون مخ کې هم د شیعګانو زد ګروپونه و چې پر هغه په دې باندې به حمله کولې، بل خصوص کابل کې 2012 کلونو کې به دغه کېدلې، مګر هغه په یو مشخص وخت کې وي چې مثلا شورا به و یا به کوم د شیعګانو مشخص پروګرامونه به ول منځل نه به وي په هغه وخت کې به، مګر دا چې اوس د دې احتمال دا دی چې دا داعش دی. مګر باید یو شی ته ډیر واضح د تویم چې داعش په خپل په افغانستان کې اوس په داسې یو قوت باندې بدل شوی دی چې هغه د مختلف ګروپونو سره چې مختلفې اجنډاوي او مختلف اهداف لري، د هغوی سره په ګډه کار کوي. د حقانی شبکې سره د خپل روابط جوړ کړی دی، او حقانی شبکه هم غواړي چې طالب د داعش سره خپل روابط جوړ کړي. او تاسو پوری د لشکر جنگوي عالمي چې د پاکستاني یو ډله ده، د هغوی سره کار کوي، بل خصوص په بلوچستان کې د لشکر جنگوي سره چې هغه کاملا یعنی کده تم چې 90% اجنډا یې د شیګانو پر ضد د هغوی سره ډیر نږدې کار کوي، او حتی په اشورا کې د کافي تخلي پر زیارت کې په کابل کې په دې عمله کې دی، داعش او لشکر جنگوي د خپل منابع سره شریکوي د حمله کولې. او په دې کې مثلا داعش مالی امکانات ورکوي، یا لشکر جنگوي انتحاریانو ته برابروي، او یا تن اندازي پورې خپل داخلي تخلي استفاده کوي. داعش په داس ګروپ باندې بدل شوی دی چې دغه مختلف ګروپونو سره راوړي، یعنی یو یونیفاینګ یا متفق کوونکی ګروپ دی. مګر دا هغه وخت داعش داسې ګروپ چې ټول ګروپونه سره ویشله، مګر اوس یو یو اتحاد جوړونکی ګروپ دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي وو. د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین په کندهار کې د پولیسو د تجهیز ژمنه وکړه. صادق رښتینی راپور لري.
کندهار که څه هم د جنوب د نور ولایتونو روزګان زابل او هلمند په نسبت امن دی، خو په دې وروستیو کې د دې ولایت پر شمالي او شمال ختیځو ولسوالیو د وسلوالو حملې زیاتې شوي او د نورو احتمالي امنیتي ګواښونو ویرسته. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد هم لامدې ویری وایي د کندهار ملي پولیس د دغه ولایت لننیو اړتیاو سره سم تجهیز شوي نه دي. نوموړي د کندهار د ملي پولیسو په 404 میوانځون کې د پولیسو د بیلابیلو برخو له استازو سره د کتنې پر مهال وویل کندهار د هیواد په کچه د جګړې په لومړي کرښو کې دی، او له همدې امله دوی هڅه کوي چې د دغه ولایت د امنیتي ارګانونو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو مرستې هم راجلب کړي.
اما ما از لحاظ تجهیزاتو کې فعلا پولیس داره، از لحاظ امکاناتی که پولیس داره،
دی وای موږ د پولیسو د وسنوي تجهیزات پاړه او دغه امکانات پاړه چې وسیلري او شفافه محاسبه کوو ترڅو ځان اطمینان کړو. خو زه د وسنوي تجهیزات او امکانات څخه راضی نه یم، او موږ به دغه نړیوالو دوستانو څخه چې دلته امنیتي قوتونه لري په دې برخه کې مرسته وغواړو ترڅو ستاسو تجهیزات، ستاسو ښوونه او روزنه او نور سہولتونه چې د یو پولیس لپاره ضروری دي درکول سي. مراد علي مراد هم درجمنه وکړه چې د کندهار د ملي پولیسو د مسلکي ورتیا د لوړولو هڅې لومړیتوبونه څخه دي.
په خاطر ارتقای ظرفیت های شما به خاطر مسلکی شدن شما
دی وایستاس د ظرفیت لرونی لپاره ستاس د مسلکی توب لپاره د یو بایزات او یړمن پولیس پتوګه او دا چې د افغانستان خلک هر وخت او په دوامدار توګه په تاسیب ویاړي د دې لپاره مشخصه حد زیاتو تر څو ستاس ظرفیتونه لوړ او زړور ووسی
دوامدار او پایدار بشه از هر نوع تلاش و از هر نوع
د کورنی چار وزارت پر داس محل د کندهار د امنیت ځواکونو د تجهیزات په برخه کې د ستونزې یادونه کوي چې 13 میاشت پرې وخت وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو حمله وکړې او په ګڼ شمېر امنیت ځواکونو ته مرګ ژوبله واړول.
اوس به فرشته جلال زی راته وایي چې د نړۍ معتبرو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
نیویورک ټایمز سپانی د تورا بورا د اسامه بن لادن څلور کوشته کلا داعش نیولې ده. تر سرلیک لاندې په ننګرهار کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې د فعالیت په اړه مقاله خپره کړې ده. نیویورک ټایمز لیکي توره بوره چې له څلورو خواوو په غرونو کې پیچل شوی د چهارشنبې په سهار داعشیانو ونیوله. د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د اسامه بن لادن د دې جنګي کلا نیول د داعش وسلوالو ته سمبولیک او مهم ستراتیژیک بری دی. نیویورک ټایمز د توري بوري د سقوط خبر د افغانستان د چارواکو په سیمه کې د خلکو په حواله خبر کړی دی. د ورسپانې په حواله وسوال طالبان چې په توري بوره کې په خاني سمتي غارونه او تونلونه نیولې وو د شپې په تاریخ کې لسیمه وتښتیدل. نیویورک ټایمز په دې ارتباط د افغانستان د ولسی جرګې د وغړي حضرت علي د ادعا پر اساس لیکلي چې توري بوري ځکه سقوط وکړ چې امریکا په چین کې د داعش پر سمتو او غارونو د ټولو بمونو مور بم غورځار کړ. نو هغوی توري بوري ته مخکړه. د حضرت علي په وینا د داعش نږدې زر وسوال د توري بوري په شاخوا کې راغون شوی وو او بل اخر یې دا ځای ونیو. نیوزویک په افغانستان کې د اسامه بن لادن زوړ کور داعشان ونیو تر سرلیک لاندې و مقاله خبره کړې ده. توره بوره د ننګرهار ولایت په چیرواګام ولسوالۍ کې د سپین غره په لمنو کې د پاکستان لپاره چنار سیمې سره غاړه پر غاړه پرته ده. نیوزویک لیکلي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان په جګړه کې د دخالت د 14 کال لمانځلو ته تیاری نیسي، د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس له دوو ګواښونو سره مخامخ دي چې طالبان او د داعش وسلوال دي. د خبرونې په لکنه تورې بورې ته د داعش د وسلوالو ورننوتل او د دې سیمې نیول نه یوازې دا چې د دې ډلې قوت څرګندوي، دا هم ښکاره کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تیاری نه لري. نیوزویک لیکلي د داعش وسلوالو د تورې بورې د نیولو خبر یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس ته په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د ټاکلو صلاحیت ورکړ اعلان کړ. ماتیس د سه‌شنبه په ورځ دا صلاحیت ورکړ او هغه وویل چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د ګټلو په حال کې نه ده. یو اس ای ټوډی خبرونه د افغانستان د جګړې په اړه د دفاع وزیر جیمز ماتیس د ارزونه د اندېښنې او خواشینې وړ بلل ده. یو اس ای ټوډی په دې مقاله کې لیکلي د دې سپیناوي چې ولسمشر صلاحیت بل چا ته سپارلی، یا یو متقاعد جنرال د نوې ستراتیژي د ناکامۍ په صورت کې د ملامتۍ بار ته برابر کړی د بحث وړ دی. خو د نیوزویک په لیکنه په دې کې شک نشته چې د امریکا پر متحدو ایالاتو د سپتمبر له تروریستي حملو چې په افغانستان کې پلان شوی وي 14 کلونه تیریږي او د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه له بنبست سره مخامخ ده او د ناکامۍ پر لور روانه ده. د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ته صلاحیتونه پر سپارلو فارن پالیسی خبرونه هم د پیژندل شوی امریکایي لیکوال میکا زینکو مقاله تر دې سرلیک لاندې چې ټرمپ مشر نه دی خیالاتي دی خبره کړې چې وای د ولسمشر ټرمپ دا کار غیر مترقبه او خطرناک دی.
د امریکا مشرانو جرګې پرون په یو خوله هغه لایحه تصویب کړه چې پر روسي او ایران کلک بندیزونه پکې شامل دي. نور له احمد تکل نه.
د امریکا سنا پرون د دوو منفی رایو په وړاندې په 98 مثبت رایو هغه لایحه تصویب کړه چې پر روسي او ایران نور بندیزونه پکې شامل دي. دا لایحه به اوس د کانګرس د استازو جرګې ته د ورستي تصویب لپاره او وروسته به د توشی لپاره ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استول کیږي. د دې لایحې له تصویب سره اوس د ولسمشر ټرمپ لپاره تر پخوا زیاته ګرانه شوه چې د کانګرس له تایید پرته پر روسیې اوسني محدودیتونه لري کړي. پر روسیې د بندیزونو په قانون کې بدلون د هغو پراخو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې پر ایران هم د دې هیواد د بالستیک توغندیو د پروګرام د بشري حقوقو د سرغړونو او نور مسایلو له کبله بندیزونه لګول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د سنا د دې اقدام په خبرګون کې وویل چې پر روسیې نوي بندیزونه د امریکا په کورنی سیاست کې د اختلاف نه خده. پوتین چې له خلکو سره د کلنی سوال ځواب په پروګرام کې خبرې کولې وویل چې روسیا به د هغو هیوادونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي چې پر روسیې بندیزونه فسخ کړي. موږ به له هغو هیوادونو سره چې پر اقتصاد مو بندیزونه لګوي پر خپلو اړیکو بیا غور وکړو. که زموږ شریکانو زموږ پر هیواد بندیزونه لری کړل، نو موږ به هم ورته اقدام وکړو. د سنا له دې پریکړې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن له روسیې سره د اړیکو په برخه کې د کانګرس لغړو د زغم غوښتنه وکړه او یې ویل د ټرمپ اداره ویره لري چې د نویو اقداماتو له کبله به یې لاسونو ته زولنې واچول شي. د نوې تصویب شوې لایحې له مخې ولسمشر ټرمپ چې پر ایران سخت انتقادونه کوي که وغواړي چې د دې قانون له هرې برخې سره مخالفت وکړي، نو باید پر تهران بندیزونه هم رد کړي. دیموکرات سناتور چک شومر وویل چې د دې لایحې تصویب د ولسمشر لپاره دا امکان له منځه یووړ چې په یوازې سر لګول شوي بندیزونه په بېلابېلو دلایلو فسخه کړي.
له پرون پنجشنبه راهیسې په اروپایي ټولنه کې د ټلیفوني شبکو ترمنځ د رومینګ سیستم فیس ختم شو. اوس که د هر اروپایي هیواد د کومې ټلیفوني شبکې سیم کارت کاروئ، د اروپایي ټولنې په هر هیواد کې چې یاست د تماسونو، لیکلو پیغامونو او انټرنیټ د کارونې لپاره هماغه لګښت ورکوئ چې په کوربه هیواد کې مو ورکوه. آصف حبیبي په جرمنی کې د مخابراتو په برخه کې دکترا کوي. ورڅخه مې وپوښتل د رومینګ پر سیستم د فیس ختمول څومره مهم ګام دی د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو وګړو ته.
نرخونه به ډېر راټیټ شي، ځکه کله د دغه هیوادونو وګړي له خپل هیواد نه نورو هیوادونو ته د تحصیل لپاره، د زده کړو لپاره سفرونه کوي، نو هماغه فیس چې د خپلو ټلیفوني اړیکو لپاره په خپلو هیوادونو کې ورکوو هماغه به په نورو هیوادونو کې هم ورکوي. او دوهم دا چې د اروپایي اتحادیې ترمنځ د همکارۍ یا یو بل سره د نږدېوالي اړیکه نوره هم پیاوړې کیږي. دا د اروپایي کمیسیون کې ډېر ستر بحث و دوه کاله وړاندې، تر څو د دغه هیوادونو انجینران او تخنیکران په دې باندې کار وکړي چې څنګه دغه سیستم رامنځته کړي. بالاخره د تېرې پنجشنبې په ورځ 15 د جون په دې باندې بریالي شو، او وروسته دې به هیڅ یو مخابراتي شبکه د نورو هیوادونو د ټلیفونونو لرونکي په دې باندې چارج نه کړي چې کله د هغوی د پوښښ ساحې ته ورځي. دغه رومینګ به نور هم د مخابراتي شبکو ترمنځ دغه تخنیکي همکاري پیاوړې کړي، تر څو اروپایي اتحادیه نور هم نه یوازې په سیاسي ډګر کې بلکې په تخنیکي او ساینسي ډګر کې هم پیاوړی شي.
بلې، دغه پرمختګ د رومینګ د سیستم د فیس ختمول خپل د ټکنالوژي په برخه کې د یو واحد مارکیټ رامنځته کولو پر لار مهم ګام ګڼل کیږي. نور هیوادونو ته یا د نور هیوادونو ترمنځ تړونونو ته څه پیغام لري؟
د نور هیوادونو تړونونو ته د یو واحد پیغام لري. دا ماته خپل هم ډیره جالب وکړم چې د خبر واور چې د اروپایي اتحادیې 28 هیوادونو د رومینګ سیستم لمنځه وړ. ورسره دې به هیڅ یو د اروپایي اتحادیې وګړې نه په خپل هیواد او نه د دغه اتحادیې په بل هیواد کې بیگانه احساس کوي. زموږ لپاره، د افغانستان لپاره، آسیایي هیوادونو لپاره، نورو شاته پاتې هیوادونو لپاره یا پرمختللو هیوادونو لپاره دا یو ډیر ښه پیغام ده چې موږ له دوی نه څه زده کړو، تر څو نه یوازې په تخنیکي برخو کې بلکې په سیاسي ډګر کې او په نورو موضوعاتو کې هم یو بل سره اتحاد او اتفاق ولرو، تر څو دغه ځمکه او دغه سیمه او دغه خپل هیوادونه په داسې ځای رامنځته کړو چې هلته ټول د ورونو په حیث باندې سره ژوند وکړو، یو بل سره همکاري وکړو، یو بل سره مرسته وکړو.
په داسل کې چې اوس زیات کسان د انټرنیټ له لارې د تماسونو او خواله هڅه کوي، لکه خلک زیات وایبر کاروي، واټساپ، سکایپ او نور اپلیکیشنونه، نو د رومینګ د سیستم د فیس ختمول خپل د ټلیفوني شبکو شرکتونو ته یو مالی زیان نه دی؟
خلک سره دا یو ستونزه هم و، دا یو چیلنج هم و، د مخابراتي شبکو انجینرانو سندرستانو سره چې ټلیفوني اړیکه به کمی شي. خو بل لاره ده که فکر وکړو همدغه وایبر ته چې کوم انټرنیټ ورکوي یا دغه ډیټا چې ورکوي هغه هم مخابراتي شبکه ورکوي. یعنی مخکې که چیرې خلکو د مخابراتي شبکو ټلیفوني اړیکې استعمالولې، اوس د مخابراتي شبکو انټرنیټ استعمالوي. یوازې د دغه خدمت ډول توپیر کړی ده. نور مخابراتي شبکې خپل خدمتونه پلوري، مخکې ټلیفوني اړیکه پلورلې، اوس انټرنیټ پلوري. یعنی ورو ورو دغه سیستم بدلیږي. 2013 کال کې احتمال شوی ده چې په نړۍ 15% وګړي به هیڅ د ټلیفوني اړیکه استعمال نه کوي، یوازې به انټرنیټ استعمال کوي.
آصف حبیبي و چې په جرمنی کې د مخابراتو په برخه کې دکترا کوي. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې د رومینګ سیستم د فیس پر ختمېدو را سره خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډیر دی. اداري فساد یو رکه نور هر څه خپل سره سره سمېږي. جو د کابل سے دن کئی ما فساد باندې غټول کړل دی ورور غولا من فساد والا سره هم نیولای نشو باید حکومت دې کړه ریښتیا و په کې سره فساد ورګی نو ورور غولا یو شماره دې تلویزیون دلاره نه خلکو د اعلان کی یاد راځي و دلاره نه من فساد والا ز د ورځ شل دانه د کابل کې شل کا فسادګر هم د رشوت خور ز په ګیر ورکول شم شل نه پاره نو دا په خلو ویل چې فساد 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 ورکول فساد مزار نور کیږي هم د فسادګر چې هم دغه څه دی جوړی ډاکا کې وارن دربان کې گزارن دربان کې
سلامونه ز د هلمند ولایت خبرې کوم زموږ سند په هلمند ولایت کې دا دی چې په ریاستونو کې کله چې بستون اعلان ته دی او د اعلان ورسته بیا یا د رئیس ډاکا زمان د ماما زمان د رئیس کومان کامیاب کیږي او نور خلک نس کار نه کوي یا ځین رئیسان د بستون چې خالی دغه پر ځای باندې سرپرست خلک ګماري
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زرزیاری ولسوالۍ اوسیدونکی نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپلو نوانو ته تر څونه کې سار وښتانو نو وخت وي نو ملکی خلکو نه به طالبانو نه داعش نه څه ګیله ده همدغه علت دی چې د دولت او د ملکی خلکو ترمنځ د ځمکه آسمان په توپیر واټن زیات شوی دی
دا هم د دې خبری خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز افغان امنیتی چارواکي وای د کابل په دشت برچی سیمه کې پرې وجومات په پرونیو ځنوجونکو حملو کې څلور کسان وژل سوي او اتنور ټپیان سوي دي چینو دینی عالمانو له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په پرونی کتنه کې په افغانستان کې وروستۍ حمله وغندلې د کندز چارواکي وای هغه 15 تنکی زلمیان نیولې چې وسلوالو مخالفانو پیسې ورکولې او دوی په بدل کې په کندز کې ماینونه شول د سمنګان چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو تر ټولو مهم مرکز نیولې دی دغه مرکز د البرز شپش په نامه د پوځي عملیاتو په لړ کې نیول شوی د امریکا مشرانو جرګې پرون په یو خوله پر روسیې او ایران کلک بندیزونه تصویب کړل روسیې د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور لګولی چې د سوریې د ختیځ په هغه اډه کې چې د اسلامي دولت ډلې داعش خلاف وسلوال جنګیالي پکې روزل کیږي د بشار الاسد د حکومت پر ضد توغندي ځای پر ځای کړي د واشنگتن پولیسو د ترکیې د 12 امنیتي مامورانو او پولیسو د نیولو امر ورکړی دا کسان د می پر شپاړسم امریکا ته د ترکیې د ولسمشر د سفر پر مهال پرې اعتراض کوونکو په حمله کې په لاس لرلو تورن دي او سم فریبا ظاهر په کم عمر کې د ودونو پر ستونزې مفصل راپور وړاندې کوي په دغه راپور کې دغه ټولنیزه پدیده له ایران پاکستان او تاجکستان سره هم پرتله شوې ده
افغانی ناویانی تر ډیره له دې سندرې سره نوې ژوند ته بدرګه کیږي په ځینو مواردو کې ناویانی په داسې عمر کې نوې کور او کورنۍ ته ورځي چې د نویو مسؤلیتونو د منلو لپاره چمتو نه وي نوري همداسې و ناوي وای چې تر شپږ کلنۍ د مخه د خسرګنی کور ته ولاړه سره له دې چې د نوري د واده درويشت کاله تیر سوي خو هغه وای کې په کوچنی عمر کې واده نه وای کړی شاینن به ژوند متفاوت او شوای
شپاره سکاله نه لانوم چې واده سوم اوس می له واده درويشت کاله تیر سوي او مشره لور می هم زما په څیر په کم عمر کې واده سو ما او لور می ډیر ستونزې وګاللې زما د میړه کورنۍ لوی ده څو د لیورونو شځې په یو کور کې ژوند کوو او لشه ناوي توقع ډیر وي خو کله چې ما واده وکړ په هیڅ شي نه پوهیدم
نوریا وای اوس خسرګنی غواړي دوهم لوري چې دیار لسکلنه ده میړه تور کړی خدای په کلکه مخالفت کوي او هیله لري چې لوري تر واده د مخه لشت لژ شونځي خلاص کړي نوریا او لوري د ماشوم ناویانو یوازینی بیلګې نه دي پښتنه ده چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د نجونو او هلکانو لپاره د واده عمر څومره ټاکل شوی دی د افغانستان د شوزو چارو وزارت ویاند کوبرا رضایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باڅه قانون مدني برای دختران 15 سال و برای پسران
میرمن کوبرا زیاتوی تیر لمریز کال په افغانستان کې څلور دیرش داسې قضیې د ښځو چارو په وزارت کې ثبت شوي چې تر قانوني سن لږ عمر لرونکي واده سوي دي بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون متفاوت شمیرې لري دوی وایي تیر کال په ټول هیواد کې د کم عمرو نجونو د ودونو شاوخوا 150 قضیې ثبت شوي دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته هغه شمیره ورکړې چې د روان لمریز کال په ترڅ کې د کم عمر نجونو د ودونو په اړه ثبت شوی دی.
عمرهایی که ثبت از تنها در سال جاری 25 مورد نامزد.
در روان کال په تیرو دو میاشتو کې په لوی څارنوالۍ کې د کم عمر نجونو د کوژدي 25 مورد ثبت شوی او په همدې موده کې د کم عمر ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اتیا قضیې ثبت شوی او دا ښیي چې د دوی ودونه هغه مهال شوي چې تر قانوني سن کم عمرونه یې لرل.
لوژه بې وزلي، ناسم ټولنیز دودونه، ناامنۍ او د جرم د معافیت د فرهنګ دوام هغه څه دي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یې د جبري ودونو د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د هغو کسانو لپاره چې تر 14 کلنۍ د مخه ودونو ته اړ ایستل کیږي مجازات ټاکل سوي دي. د لوی څارنوالۍ د مسؤلینو په خبره د نافذه قانون ماتونکو ته له 2 تر 5 کلونو پورې حبس ټاکل سوی دی. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال توشي سو. په دغه قانون کې تر قانوني سن د کم عمر لرونکو نجونو ودول، جبري ودونه، د ښځو پلورل او پیریدل، په بد کې د نجونو ورکول چې د ستونزو د حل په هدف کېږي او پر هغوی جنسي تیری جرم ګڼل سوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په 1995 کال کې دغې ادارې ته کم عمر نجونو د ودونو یوازې 3 قضیې وروړل سوي دي. دا ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې د افغانستان ګاونډیان هم له ورته حالت سره مخامخ دي. په ایران کې د نجونو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د هلکانو لپاره 15 کاله دی. د ایران د سرشمیرنې ادارې د ارقامو پر اساس په 1994 کال کې په ایران کې څه باندې 8000 نجونې قانوني سن ته تر رسیدو د مخه واده سوي دي. د ایران یو وګړی لیلا د همدې ستونزې یوه قرباني ده چې د ازادي راډیو د ایران څانګې سره یې په خپله مرکه کې د ژوند کیسه داسې وکړه.
لسکله نوم او واده کول زما لپاره انتخابي نه و. زه ویده وم چې زمونږ ګاونډیان یعنی زما د خاوند کورنۍ راغله او د واده علقه زما په ګوته کړه. میره مې تر ما 15 کاله مشر دی. اصلا نه پوهېدلم چې څه پېښه شوه. ډېره ویرېدلې وم. بلوغ ته هم نه وم رسېدلی.
د افغانستان په بل ګاونډي پاکستان کې بیا د نجونو او هلکانو لپاره د واده عمر په هر ایالت کې توپیر لري. په پېښور کې د ښځو د ظرفیت لوړولو ادارې یو مسؤله سایمه منیر وایي په سند ایالت کې د نجونو لپاره د واده سن 18 کاله دی، خو په خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان کې توپیر لري. سایمه منیر په هغه هیواد کې تر قانوني سند کم عمر لرونکو د ودونو په اړه اندېښنه وښوده. هغې ازادي راډیو ته وویل
د جنکو او لکان دواړو د پاره د واده عمر چې دی 18 کاله دی، ٹھیک شو. باقی پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د واده عمر جنکې د پاره او مغه زړه ده 16 کاله جنکو د پاره او 18 کاله چې دی هغه لکانو د پاره دی.
د پاکستان په قوانینو کې د نجونو لپاره د واده سن 14 کاله ټاکل شوی و، خو په 2011 کال کې په قانون کې د اصلاحاتو پر مست کولو سره صلاحیتونه تر ډیره د هغه واد ایالتونو ته انتقال شوه چې د سند ایالتي حکومت وتوانید د دغه صلاحیت څخه په استفادې د واده سن له 14 څخه 18 کلونو ته پورته کړي. سایمه منیر وایي په پاکستان کې د کم عمر ودونه اصلا نه ثبتېږي او په قانون کې د هغو کسانو لپاره چې خپلې لوڼې په کم عمر کې ودوي 6 میاشتې حبس او 1500 پاکستانۍ کلداري جریمه ټاکل سوې ده. تاجکستان چې د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت دی په دې اړه سخت قوانین لري. د حکومت همدا سختګیري د دې لامل شوی چې د کم عمر نجونو د ودولو شمیر ډیر کم سي. په تاجکستان کې مریم دولت آور د ښځو د حقونو یوه فعاله ده چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د واده قانوني سن 18 کاله دی. میرمن دولت آور وویل اوس مهال یوازې په استثنایي حالاتو کې قانون اجازه ورکوي چې نجونې تر 18 کلونو په کم عمر کې واده سي.
سال پیش بیشتر بود اون دوره که نوبسامانه ها بود
تیر کلونه چه تاجکستان لگت برده یو سر مخامخ و تر قانونی سن کم عمر ماشومان و دیدل خو اوس یوازی پا اغا صورت که چنجلی مور و پلار و نلری او قانون اجازه ورکری انو کولیشی چی پا ولس کلنه که واده وکری اوس پا تاجکستان که تر قانونی سن کشت واده نشته
خربایم که نیست دیگر حالا
د تاجکستان حکومت څلور کاله وړاندې اعلان وکړ چې که یوه نجلۍ تر اتلس کلنۍ د مخه واده سي نو د هغې مور او پلار میړه او د میړه مور او پلار دوه کاله زندانی کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام او خیچاری. په نننې خبرونه کې د کوچنیانو د احصال پر ناروغي غږیدلیو. په نننې خبرونه کې را سره ملمه ده د کوچنیانو د ناروغي او متخصص ښاغلی ډاکټر محمد امین ته سر کلی وي ستړي مشي.
ډېره مننه خیر اوسېږې چې وخت مو راکړه ترڅو د خپلو وطنوالو سره په مهم موضوع باندې خبرې وکړو.
ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه د اسهال د ناروغۍ په اړه که لنډ معلومات راته راکړئ چې دغه څه ډول ناروغي ده.
اسهالات په عام ډول باندې که په ډېر ساده شکل باندې ووایو، که چېرته یو ماشوم پرز مثال د دوه ځلونه یا د دوه ځلونه زیات چې د سراګشت تلار سو چې قوام د مخکې نه نرم تر وي، یا په بل ډول باندې که یو ځول ماشوم ابګین جوابي چای وکړه، دې ته موږ اسهال ویلی سو. اسهال داسې یوه بیماري ده چې دا په دنیا کې تقریبا د ډېرو زیاتو ماشومانو ځوان چې دی ګواښي، که موږ وګورو تقریبا د اسهالاتو له وجې نه یو میلیون نه زیات ماشومان په کال کې خپل ځوان له لاسه ورکوي. هغه ماشومان چې عمر یې د پنځو کلونو نه کم دی. همدارنګه په افغانستان کې هم اسهالات د ماشومانو یوه ډېره مهمه جدي ستونزه ده. پنځو کلونو کمو ماشومانو کې د مرګ دوهم غټ علت دی، د سینه بغل نه وروسته چې ماشومان ځوان ګواښي. خپله چې د اسهال خطر په څه کې دی؟ خطر یې په دې کې دی چې په دې کې ماشوم کله چې جوابي چای نرم کیږي، ډېر زیات نمکیات او مایعات چې دی ضایع کوي. کله چې اوبه او نمکیات چې دی ضایع کړي، ماشوم دغه د ماشوم د ځوان د تهدید باعث ګرځي او د ماشوم ځوان ګواښلی شي. نو اسهال په مجموع کې داسې یوه بیماري ده.
معمولا په ماشومانو کې ولې اسهال رامنځته کیږي؟ هغه لاملونه یې څه دي؟
غټ لامل د اسهالاتو چې دی، که هغه موږ تاسو سوچ وکړو، هغه میکروبونه دي. نور هم ډېر وجوهات لري چې موږ په دې باندې غواړو دلته ډېر زیات توجه وکړو. په هغه صورت کې چې پرز مثال هر ماشوم او موږ تاسو ټول باید پاکې اوبه باید وڅښو، پاکه غذا باید وخورو. کله چې اوبه پاکې نه وي، پر مثال د کینارابونو نه چې د استفاده نه کیږي، خلک د باندې چې د جوابي چای کوي، هغه اوبه چې چیرته هغه راځي د اوبو سره پر مثال کېدای شي که موږ اوبه پاکې ونه ساتو، مصونې ونه ساتو، اوبه میکروبي کېدلی شي، منتنه کېدلی شي. پر مثال غذا چې دی چې موږ یې په ظروفو کې پاکه ونه ساتو، لوڅوي، په هغې باندې مچان کېناستلی شي، هغه منتنولی شي. ماشوم ته چې غذا ورکوي، د هغې نه مخکې لاسونه پاک په صابون ونه مینځي، یا ماشومان خپله چې خپله غذا خوري لاسونه ونه مینځي. دا باعث د دې کېږي چې غذا، خواړه، اوبه چې دی هغه منتن سي. کله چې دا موږ تاسې خورو، بالاخره د کولمو د التهاب باعث ګرځي چې هلته مرض پیدا کوي او افګینی سال پیدا کوي او استفراخاتو سره اکثرا ملګري.
ډاکټر صاحب، په لریو اطرافو سیمو کې چې هلته ډاکټرانو ته لاسرسی ډېر کم وي، کله که یو ماشوم د اسهال په ناروغۍ اخته شي، نو هغه لومړني او هغه ابتدایي مرستې ورسره څه دي چې کورنۍ ورسره وکړي؟
ډېره مهمه خبره همدا ده چې په اسهالاتو کې د ځوان د تهدید غټه وجه څه ده؟ د اوبو کموالی ده، د نمکیاتو کموالی ده. نو ډېره مهمه تداوی چې ده، ډېره اسانه تداوی چې ده، چې هر څوک په کورونو کې کولی شي، باید ته وطنوال توجه وکړي. کله چې اسهالات شروع کېږي، دوی د کور کې کوم شیان موجود دي، پر مثال د غومایاتو نه دوی استفاده وکړي. کېدای شي د وریجو سرسر جوړ کړي، په هغې کې نارمل اندازه مالګه واچوي. کېدای شي ترکاري شروع چې په هغې کې ګازرې، شلغم او پالک او حبوبات ګډ کړي، نارمل اندازه مالګه پکې واچوي، ماشوم ته شروع کړي. پر مثال نورې مستې دي ورته شروع کړي، کیله شروع کړي ماشوم ته، او مایات خوراک ورته شروع کړي. خصوصا مایات او خوراک باید په دې سال په ناروغۍ کې یو نیم دوه چنده ته شدای ورسول شي. نو هغه کوم امکانات چې په کور کې موجود لري، مایاتو نه باید استفاده وکړي. بل شی چې دی، وارث دی. وارث په نوم باندې پوړۍ د سیو پاکټ په څلورو ګیلاس اوبو کې اچول کېږي، ډېر مهم او اساسي دی. ماشومانو د سال په تداوي کې رول لري، چې د اوبو د کمبود نه مخنیوی کوي. د دې په څنګ کې د زنګ ګولۍ د وزارت صحت عامه چې دی توضیح کوي، د سلامتۍ په نوم باندې سپېږې هم وارث دی، هم چې د زنګ ته پکې تر څوارلس ورځو پورې ماشوم ته ورکول کېږي. دغه کارونه باید ترسره شي که چېرته دا وي چې ماشوم د خوراک نه لوېدلی وي، یا تبه ولري یا وین راځي په ډاکو متیازو کې د صورت کې پورن باید نګدي کلینیک ته باید مراجعه وکي او د ډاکټر هدایت باید
کچيري د یو ماشوم د سال ناروغي په ابتدایي پوره یو خوي کورنۍ ته څه پکار دی په څومره وخت کې باید ډاکټر ته ورسي ترڅو درملنه شروع شي
کچیر د ماشوم خوراک کول سي ډیر زیات استفراقات نه لري نو اسهالات کم دري یا څلور ځله داسې دي نو د دې د وارث نه کچته د وسره موجود دي نه د استفاده وکي د مایاتو نه د استفاده وکي ترڅو پر ماشوم د اخلي تبه نه لري خکې دلی سي کچیر ته دا وي سي نه ماشوم استفراقات او اسهالات ډیر وي یا وینه راځي په ډاکو متیازو کې یا تبه کوي نو دوی باید هم دې تداوی ته باید دوام ورکړي په لار کې هم باید دوام ورکړي څومره زوتر په صورت کې سي باید دوی سي د کلینیک ته مراجعه وکي
والدین او خاص کر مور یا د کورنۍ نور غړي اغوی ته څه پکار دي چې څه ډول چلند وکړي ل خپل ماشوم سره چې تر هغه پوري د اسهال په ناروغي دي تور ته ناروغي باندې مبتلا نشي
یو شاس ډیر زیات مهم دي مورګان باید ماشومان ته تر شپږو میاشتو پورې صرف خپل شو دی ورکړي هیڅ شی باید ورنکي د شپږو میاشتو وروسته باید نور غذا باید شروع کړي ترڅو د ماشوم د وجود مقاومت لوړ شي او د اسهالاتو نسیم جلوګیری وسی بل دی وټامین ا کپسول دی دغه د کلسي واکسینونه کېږي دغه په وخت کې د وټامین ا هم ورته ورکول کېږي دا ډیر مهم دي دا باید ماشومان ته دوی ورکړي یو کپسول ورته ورکول کېږي مخنیوي کوي نور شاس ډیر زیات مهم دغه د لاسونو منځل دي تشناب تللو نه بعد د غذا د تهیا کولو نه مخکې او ماشوم ته د غذا ورکولو نه مخکې په دې حالت کې باید مور پاک لاسونه په صابون باندې ومینځي ماشوم باید خپل لاسونه په صابون ومینځي ترڅو چې د نه مخنیوي وقایه وسی یو بل شی چې دا یو ډیر رومده وجه چې دا یو وایرس د سیغه د سالاتو بایس کې چې د روټ وایرس په نوم باندې دیږي او خوشبختانه د افغانستان حکومت او یونیسف په همکاري سره به ان شاء الله په 2023 کال کې دا واکسین هم چې د شروع سیس دا هم ډیر کومک کوي هوادوال باید دغه بدغه وکي باید تر سره کړي نو دغه ابتدایي شایان د نظافت پر مثال شو دی کول دی غذا ور کول دی ماشوم ته دا مخنیوي څه د کول سی بل شي سم اشاره د زنګ ټیبلیټ وکړه زنګ څه کول ور کول کیږي د سالات په وخت کې هم سالات زرخه کیه ماینده کې د سالات اوقات څه د دغه سره کمی کی
رخصت تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړي یو ماشوم باید د شپږو میاشتو پوري د خپل مور له شدو استفاده وکړي او لغه ورسره باید نور خوراک ورته ورکړي ترڅو مقاومت لوړ شي کچیرته یو مور یوازې خپل شیدې ماشوم ته ورکړي او په دغه شپږو میاشتو ورسره دوران کې تر دوه کلونو پوري نور خوراک ورته ورنکی آیا د اسهال درامسته کی دا شونتیا پاک ډیره وکړه څنګه
تر شپږو میاشتو پورې د مور شودې کفایت کوي ډیره کافی غذا ده هیڅ شی ته ضرورت نشته په دنیا کې د شپږو میاشتو نور سبیا د مور شودې په یوازې ډول باندې کفایت نه کوي بیا یو کمزوري غذا پاتې کیږي ترڅو نور شین شروع نسی نو نور غذا باید حتما شروع شي ترڅو د ماشوم د سوې تغذیه مخنیوي وسی د وزن کمیدونې مخنیوي وسی کله چې ماشوم په سوې تغذیه باندې اخته شي دغه ماشوم ډیر زر زر بیا په اسهال اخته کیږي او خپل اسهال هم خپل بایس د دې ګرځي چې ماشوم غذا ورته ورنکل سي حالات په وخت کې توجه ورته ونه سي چې بایز د سوې تغذیه سي نو غذا نه ورکول د ماشوم د سوې تغذیه سالاتو ټولو بیماریو لپاره د مساعد کېدو بایز ګرځیدل سي
دلته یو بل پښتنه مشته کچیرته زینې داسې مند پیدا کیږي چې دغه شود نه ل شپږو میاشتو وړاندې چې ماشوم پیدا شي او دغه وخت کې دوی شودې ونه لري کچیرته ل نورو غیر طبي شودو استفاده ورته وشي د ماشوم د اسهال درمسته کې د شونتیا زیاتې کمیږي
زه به دا درته مطلق ډول باندې وایم سيدي خبر سره زبل کول موافق نه یم سيدي مور شودې کله چې الله تعالی د ماشوم د مور په گیډه باندې غکې ټول تنظیمات خدای پاک دې لپاره کوي چې ماشوم پیدا شي د غل پر شو دي حتمان تنظیم کیږي لیکن مهمه خبره دا ده چې د مور سره همکاري وسی خصوصا هغه مورګان چې اول ماشومي زیاته تجربه نه لري سیغه ته ویل سی خپل ماشوم څنګه ونیسي څومره زر زر ورته شو دي ورکی په څه طریقې سره ورته شو دي ورکی مور دغه طریقه مراد کې چې ماشوم د شو دي ورکولو طریقه باندې پوه سی زر زر شو دي ورته ورکی هیڅ شو دي نه کمیږي خوښ ته وطنوالو نه ده چې ډاکټر صاحب دلته اکثر ډیر په اسانی سره چې د نور شو دي توصیه کوي دا ښه کار نه ده باید جلوګیری وسی او دغه شو دوسر نور مشکلات پیدا کېدل سي د حالاتو چانس بالکل سره زاپه کیږي ناپاکه بوتل هغه پاک نه ساتل کیږي لکه مور خپل شو دي پاک طریقې سره ورکول سي
نو ارتیا ده چې تر شپږ میاشتو پورې خپل شو دي ورکړل شي او کچیرته ورن کړل شي نو د اسهال پیخې زیاتې دي
بالکل تر شپږ میاشتو پورې باید خپل شو دي ورکړل سي او کچیرته نور شو دي نور هغه نه استفاده کیږي د حالاتو چانس بالکل په دې کې زاپه کیږي
مستاسي خپل مشورې او وړاندیزونه کورنۍ ته سي دي ترڅو دغه ډول پیخې کم شي
د ما مشوره کورنۍ ته ده چې د مور شو دي ورکول او تر دوه کلونو پورې او په اول شپږ میاشتو کې او د نه علاوه چې د لاسونو پاک منځل د غذا او د خوړو پاک ساتل سي دي او بل دا چې کله ماشوم په سال باندې اخته سي چې ځوان د اوساتل سي ضرورت مایات شروع کول چې مایات د دوا مهمه برخه سي دغه مایات تشکیلي په دواګانو باندې باید ډیر سوچونه سي مهمه دوا چې دغه وارث د زنګ ته او دغه مایات د کورنۍ سي باید تپل تور کړل سي
ډیر مننه
مننه تاسو
درنو اوریدونکو دا واستاسي لپاره د دیونې خبرونه تربیه خي چاره
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل
دوستانو سلامونه می ومنی.
د سې ورځ شوه دا چې عین منهر مناسته د سې ورځ شوه دا چې بخیم روزم نه ده ماته کړی
د کابل د پروان د سیمه په خیمو کې مو د یو میرمنې خبرې واوریدې چې ویلې د خوراک لپاره څه نه لري آیا په دې پوهیږئ چې یو شمیر افغانان وچه ډوډۍ هم نشي پیدا کوي دوی هر وخت په تیره بیا روژه کې له کومو ستونزو سره مخ دي مسئول کسان دی دوی دستونزو پاکل چوایی. نن ام دا موضوع چیرو لازدی راژیو سر وسی. قدر من اوردن کو. موک دا کابل پا پروانی دو سیما که دیغو افغانانو خیمو تورغلو چی پا ولایاتو که دی جنگ جگرو لواجی کابل تا کرشوی دی. دی دوی خیمه دی ووری سور المارتا ولاری وی. اول لاندی خاورو او دور دوم رو پخلی چی دی خیمو رنگی پیکه کرای و. للری نپ خیمو که دی میرمنو او نارینو دی جنگ شور ترواگه که دی. ولاندی ورغلو. بیزای شوی کسان مو پا دست حالات که بولی دل چی دی چپ خیلو چی وی. د چا ټیکرای په غاړه کې پروت و چا بیا د ماشوم یو کمیس په سر اچولی و ل خپل خیمو راوتلی و یو بل ته یې سپکې سپورې ویلې دوی ډېر قهر و څو شېبې تم شو چې جنګ سوړ شي له شخړې وروسته مو وپوښتل چې د جنجال علت څه و ټولو غریبي بېوزلي فقر او غربت د دې سبب ګڼي چې نورې حوصلې ختمې شوې دي په وړه خبره هم قهر کیږي او یو د بل ګریوان ته لاس اچوي محمد رحمان چې لای هم غوسه نه وسړه شوې له خپل ژوند نه وایي
دې بوی ته چا طاقت کیږي په خدای کې دا د چا خبره چې سړی مجبور نشي کېدا غدا ډوډۍ لا د خوراک سړی وخوري و به چې څاګنی سړی وچکی مچان خوشحالي ترته سناب ځای لري تر دې مکان لري کوم ځای کې ژوند سره خمی سړی مونږ کاری چا خبر نه بدرف لري نه تشناب لري نه لار لري
بلې کېږدی ته مو سر دې نه کړ هلته په یو خوا کې انغری جوړ و په سر یې دیګ بخار او په خوا کې هغه پخوانۍ توره کټوۍ ښې وه بل پلو یوې میرمنې کوچني کالي په تن لاس کې سپین سان و په سرو او شنو وندو یې ګلان پکې ګنډل دا میرمن سره له دې چې په بد اقتصادي حالت کې اوسېدله خو بیا یې هم په شونډو مسکا خوره وه مرکه موږ سره کړې د اورېدلو بلنه یې درکوو
د دې بخار خون بخار نیولې پدې کې څه دی
دې کې شوله پخ کړې ده
شوله هم پخ کړې ده څنګه د شولې د پخولو واس توان خلری
نه دوونه خو پیدا شي نه د واس یو د شولې پروس کالان جمع کوم تر سره کړایو
د دې روزي میاست کې کوم څوک تاسو سره کومه کم کوي کوم شای راځي
د غلطي وسړي موږ سره روزه کې پروس کالو کده غلط کوم ځای نه راځي اجي مرزا نه میږي ما کوم تر سره کی نور به خچا کومک نه در سره کړنه
پروزموت کی معمولا خپل دې شیخ وحیږي چې تیارې کې په سرخانه کې کېږي
زه خو ته کې کوم ډیر او په ډیر چکم چې وچ کم نس می پیو پرسیږي
ها
او کوم مړی ما او بچ وچ کم زیت نور مې روړی تم زلن کې ما صفات شکراره ملتي
کم څو نه وخت کې ترور از دغه په خیمو کې اوسېږي
دا اندغه خیمو کې سکاله دې مونږه
دریکاله کې دا نارینه ولی کار نه کوي ولی بیرون نه ګرځي په کار پسې
کارپس یو نارینه مې واغې نه غلطی نه نه ملاسته یو مې دغه زوی دی واغه دی غلطه ستنه لاس کې د مریض ده هغه و دین دغه مالونه پر دې کارځ دی کسبانو اخیستې دلته په مزدوري ساتو په مزدوري باندې ساتو هغه دا واخه واخه هرڅه مونږ ورته راوړو دا جنگلي منګلي ورته راټولو ما هغه ورته اچو زینال تی چې بیا خرڅ کړه کومه فائدہ یو کلمن ته راکې کنه نورې پیسې سړی را ناخلی
یعنی نارینه کار نه کوي
نه نه نارینه کار نه کوي او هغه نه غلطی نه نه او دا کزړی راوړی کنه مال چې ته کار
نه کوي کیږي دا دینه نه چي دا
هغه می خوان دی د دوه پلار
لاټ دا
لاټ دا خدای نه په ویلې ونه مرمه ولا کوي
وبالې یعنی تمام دي کار لري کار کوي نه
کار ولې نه شي کړای بلام نه زوال ایت یاره تیګ ده ونی کی
ولې نه کی څوي
وای لا سم نه کیږي خو روزین څوک نه ته وړي دا ما شومه نه ډوډۍ نه وړي ته
وړي به دایته جواب ورکړي
دا خو وای ځی لار شي خپلې وره وګټي وي خو کاته غو کنه مالته چي شو نه خدای له تناستی چکو یم خو نو څه وو یو خوشای به پیدا کیږي نو نور به څوک راوړي نو جام خو نه شو پرای چا سره
جترورې په نستې کې خو بیا ښه خوشاله یې
څنګه چلو
خو له دې خنداستا
کو دی وخت کې هغه وکم زړونه خراب پیدا زړونه چیرته خوشاله دو نه مزړه ده دا ستند ما خپل هم دغه نن ما سبای مې هغه ماځګر هغه وکړو نه چې توشیش کوم فشار مې پورته هغه ته جګیږي
دا هم دغه لپاره اوس تشویش نه کوي
هم توشیش چې وکم نو څنګه چل وکړو
یعنی که توشیش وکړي کونه کې هم دغه ژوند باید سره سازش وکړي
سازش وکړي نو څنګه چل وکړي که توشیش وکړم اوس خبر لغه نه تیر ده او کوي نه کوي تیر ده نو څه چل وکړو
دی بی بی ګولې بیا خوان سپینګری دی خواري او غریبی نشکوي زمونه هم بیکاره په کور نست دی
یو لمسای داسې ناروغي لري چې میاشت په میاشت باید ډاکټر ته ورشي، خو دوی د بې وزلۍ له وجې په کال کې یو ځل هم نشي وروستی. له هغې سره مو هم خبرې کړې، ورته غوږ بشو.
څومره وخت کېږي تاسو دلته په خیمو کې اوسېږئ؟
د مونږ خو دا اووه کاله کېږي چې موږ دلته راغلي، خو دا زوی مې بیا دا دوه کاله کېږي بېرته راواوښته. مونږ کندوز سي، مونږ د دې ځای نه یو.
ښه،
او دغه دوه کاله کېږي دا زوی مې دلته راغلی ده.
داسې ورځ سوې ده ترورې چې بېګا سوې، روزماتی سوې، او د خوراک لپاره مې چینې پیدا
کړې؟ والله چې زما مېړه سپین ګیری ده، خورې ولاکه مې پیدا کړې ده. داسې ورځ شوې ده چې عیل مې نهر م ناسته، داسې ورځ شوې ده چې بېخي م روزه م نه ده ماته کړې.
بیا کله چې چینې مثلا د پخولو م نه وي، وچه ډوډۍ م نه وي، بیا څه کوي؟
دا خپل همسایګانو نه یو قرض پور کوو.
بیا درکوي همسایګان؟
د نو د غزلی خوږیږي ورکوي، یو له بله د ما درګه کې خو چې ورکوم یو سړي ته نه نه وایم، او چې بل سړي سره یې څه خبرې م نو هغه زړه یې دوی ده نو
خاوند دې سپین ګیری ده؟
هو، ډېر سپین ګیری ده بیچاره.
دغه زمن دې بیا ولې کار نه کوي؟ برابر برابر څه دي
زمن مې نه کار نه کوي؟ خورې تللې دي دغه دغه وصل مارکیټ راغی، د شپېته روپۍ کار یې کړی و. اغه شپته روپۍ ماته ویل مورې دا چا شي
خپل دی بیا د کوم کار نه دزده مثلا چې خیاطي وکي یو شی پلاس وګڼي
خامه نشته ګان نه څه کار نشته دا مونږ او د موسسي راځي کار کوو ور سره خو چې مونږ کې واچي ابل کالي کې اچولي خو یا بم کار کوو یا بم کالای ګانډ یا بم شای ګانډل خپل روزګار په چلاو.
ملنګ جان بیا د دې سیمه د خیمو مشر دی، نوموړی هم له کمزور اقتصاد نه شکایت کوي، وایي چې سبا وخوري بېګا ته حیران وي، چې بېګا وخوري سبا ته بیا څه نه لري.
یت روزګارم سم نه ده، داسې به درته ووایم. زه خدای چې ما پرون ویلم لیلی پروردګاره، خدای تا خدا مبارکه روژه مونږ ته راوسته. نو مطلب په دې کې ده چې مقصد دغه چې به اوس مونږ څنګه چل کوو؟ مثلا که اوبه ولرو ورته به راخلو، که تغ نه لرو مثال د خبرې، که ډوډۍ ولرو اوړه نه لرو، داسې حسابونه.
په دې روزه کې تا خپله کوم امادګي نیولې؟ کوم خوراکي شیان دې برابر کړي؟
یاره بچه مې چای مې ولاکه برابر کړي، لوی خدای ته م صبر کړی دی چې لوی خدای څه راسره کوي. تر اوسه پورې مې دا تضمین نه دی نیولی چې ما دې له چاره واخلم او څنګه څنګه چل کوو.
کاکا دلته خو دا غواګانې ولاړې دي، دا دې چا دي؟
غواګانې مونږ لرو، دا په کزورۍ باندې راوستلي دي. کنه ګوره، پیسې دې تا دي، پیسې دې تا دي، دا یې مونږ ته اخیستي دي ورور، دا یې مونږ ته راوستلي. دا تاسې وساتئ، دا به بیا کوم وخت دا خرچ کړي؟ کنه دا چې خرچ کړه بیا چې ګټه یې وکړه، دا ګټه بیا مونږ سره سمه نیمایي کوي.
شودیم کوي؟
شودیم نشته، ټول وچ مال ده. زه خدای چې یو ورځ کار وکړم بچه مې، یو ورځ لس ورځې په مریض، تا دوه کاله یا درې کاله زه خدای که یو شان د اپلای ګرام مال سارانه کور ته راوړی، ښځې م بد راځو ورور دې برا، د اولاد م بد را.
موږ له ولایاتو څخه د بې ځایه شوو خلکو د بېکاري ستونزې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتح احمدزي سره شریکې کړې. هغه وایي دا سمه ده چې ډیری کسان له بېکارۍ نه تنګ راغلي دي، خو ځینې بیا بې پروا او لټ هم دي، خپله هلې ځلې نه کوي، زحمت نه قبلوي. او دا خو مشهور متل دی چې وایي چې زحمت نه وي راحت نشته. نوموړی زیاتوي
دخل کې پیتس کله هم مراجعه نه ده کړې او نه هم کوي، یعنی په دې چې دا لټ خلک دي، یعنی مخصوصا ځینې موږ د سیواد ولا روس موږ ته راځي په خپل د دې غوښتنه ده چې آیا بس اعلان سوی چې زه غواړم اپلای وکم. زه دغه دغه وړتیا ولرم، مهم نه ده چې دی مثلا پیدارې کې یو بس پسې وګرځي، شاید دا سړی زده کړو نه لري، لیکن غوښتونکی د کار ده. ځینې خلک موږ ته راځي ته مراجعه ډېر زیات کوي، موږ د دوی یو مکمل یو ډېر ښه لیست لرو که موږ کله ضرورت کېږي، نو دوی نه غوښتنه کوي تر تو تاسو راسه لطفا دغه دغه بس خالی ده یا داسې یو ځای تاسو خالی ده تاسو راسه کار وکړئ. دا ځینې خلکې رښتیا سره هم څه لټ مختصوي دي. مونږ خوشبختانه مخصوصا د دې خلکو لپاره چې دوی زده کړې نه لري د فني او حرفوي مراکز مورته ډېر کړي دي، ستر څو پر دوی یو حرفه زده کې، یعنی په شپږو میاشتو کې د هر حرفه چې دی وغوړي کولی شي چې زده کړي، ورسره دغه د حرفې د زده کړې نه د کار بازار کې سکل دی نه کېږي په ډېر راحته توګه، د کوي چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. او د مخصوصا د دوی د ماشومانو لپاره بیا چې دوی خپل ماشومان ځینې په شکل د اجباري، یعنی مجبور دی ته کوي چې دوی باید لاړ شي شاقه کارونه وکړي، یا هم دوی سوالګري وکړي چې د خلکو نه پیسې یا ګدایي وکړي، کنه یا لټول کې د دوی لپاره هم موږ یو طرح چمتو کړ ستر څو پرې، مخصوصا مخصوصا د روژې په میاشت کې چې دا ډېر بکه یو مسؤلیت موږ ته وللي چې دوی کورنۍ دغه مرسته چې موږ ورسره کوو، یا دوی کورنۍ موږ پیژنو چې مثلا دغه ماشوم په څه شکل سره مجبور دی چې سوي چې باید لاړ شي سوالګري وکړي، دوی کورنۍ موږ پیژنو ورسره د دې پیژندل نه موږ دوی ته کوشش دی چې دوی وهڅو باید لاړ شي مراکز ته، او دوی په دې مراکز کې زده کړه وکړي ستر څو پرزانت یو مړی ډوډۍ را پیدا کړي. دغه ماشوم په راتلونکي کې مجبوره دی ته نه کې چې دی لاړ شي باید سوالګري وکړي یا هم په یو شاقه کار باندې مصروف.
احمد زای ټولو کسانو ته چې کار نه لري وایي
از موږ فنی او حرفوی مراکز د افغانستان د ټول ملت پر مخ پرانیستی دي هر څوک کوي شي صدق چانس نه وکي استفاده وکي د هر چا په مخ دا یعنی خلاص دي کوي شي چې لار سي دي ځکه ذکر وميني یو حرفه ځکه کڅ موټر جوړول وي کڅ برقی توبي یعنی کڅو هم غوړی سینل دوان کې او تکړه نل دوان وسی څو غوړی او ک تکړه لاین دوان وسی یعنی په ټوله برخه کې موږ ورته دغه برخه جوړی کړی دي او دغه کومي برخه چې موږ په غزه کې ذکر ورکو د کار د بازار د ضرورت اساس باندې موږ ټاکلی دي یعنی هر هی ودو ځم که وختون کې ووسی لار دي لطفا دغه مراکز له دغه ځکلونه دي برخمن شي او د خپل د ټولنې لپاره خدمت کوي او هدا قل د خپل ځان د خپل کورنۍ لپاره خدمت جوړ کړي.